سلامونه او ستوري مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بایست. د بلوچستان سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر اتمه نیټه په ټولو صوبو کې احتجاج اعلان کړی دی. د باجوړ جرګه به د اتوار پر ورځ بیا سره کښېني او د حالاتو جاج په اخلي.
جنډا خو زمونږ همدغه یو جنډا ده کوم چې د امن جنډا ده. یو حکومت دې په خپل خاوره باندې ریټ اپ د ګورمنټ قائم کړي او موږ ته د امن او امان راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې یو نامه دولتي ادارې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره په پټیو کې د اوبو سنسر لګولو فیصله کړې ده.
او زمیدار تل تک لایټ لګیدلی هغه ته پته ولګی چې دې ټایم کې تاسو فصل ته د اوبو ضرورت کو نشته. نو دا چې موږ ګورو نو اوسطن تقریبا موږ ایته دوه درې او بخور چې دینه غبط شي.
په افغانستان په کونړ کې دراغلي زلزلې له وجې دا سي ډېر مېرمنې دي چې به سرپرست پاتې شوی دي.
موږ کورنۍ اتکتنه مر الله سره کوي نه پوه شو چې دلته چا راوي نه ته وازه لرم او نو د کورنۍ سرپرست.
نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. وسم د خبرونی د پال ریپورت. د بلوچستان درې سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر اتمه نیټه په صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي پارټي او د بلوچستان نیشنل ګوند د خبري غونډې پر مهال کړی. محمد خان اڅکزي وویل چې احتجاج د بي ان پي تر جلسې وروسته د سوي بریډ پر ضد کوي چې پکې 15 کسان وژل شوي ول. نور تفصیل له کوټي ایوب ترن راکوي.
نوموړي د خبره د ستمبر په څلورمه نیټه په کوټ کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ترڅنګ ځینې نور سیاسي مشران هم ناست وو. د دې خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې د دویم ستمبر د پیش په ضد دوی و پرامن احتجاج کولو ته اړ شوي دي. په دې ترڅ کې نوموړي 13 ورځ د سیاسي جماعتو د غونډې د پریکړو په اړه وویل.
فیصله یې وه کې 8 تاریخ کو سارې صوبې مې پر امن عوامي احتجاج ہوگا.
فیصله دا سوې ده چې په اتم تاریخ به په ټولو صوبو کې پرامن احتجاج کیږي ځکه چې پر موږ برید سوی دی. د دې برید په ضد به احتجاج کوو او په پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به یووالی ښکاره کوو. زه د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتو څخه غوښتنه کوم چې د اتم ستمبر په احتجاج کې زموږ سره ګډون وکړي او د بلوڅو او پښتنو د هر کور سره باید یو کس راووزي. هغه ورځ به ټوله ټرافیک بند وي. امکان ولري د اورګاډو مخنیوي به وکړي او جازو والا ته هم دا وایو چې دا تن تاریخ لپاره دی ټکټونه نه پلوري.
ټرینه بند کړې ممکن هم ته جازو والو چې بیا تاریخ کو کوئی ټکټ نه کټای.
د خبري کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې په بلوچستان کې د امنیت وضع دومره خراب شوی ده چې څوک هم نه دی محفوظه. د سریاب او پښته په اشاره کولو سره ښاغلی منګل زیاته کړه چې په دې پېښ کې محمود خان اڅکزی، اصغر خان اڅکزی او زما په ګډون ځینې نور سیاسي مشران هم ادب کېدلی سو.
جو نقصان ہوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں،
تچ کنزانی زیان رسیدلی دی. دا یوازې د بلوچستان نیشنل ګوند غړي نو بلکې دا د ټولو بلوچستان غړي دي. دا ټولو د بلوچستان شهیدان دي او ان شاء الله د دوی نه حق خون به ضایع کیږي نه.
اور ان کا خون نایک ان شاء الله تعالی رایا نه جائے گا.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې د پرله پسې د نامنۍ د پیښو څخه دا څرګندېږي لکه چې حکومت د ولس څخه نه بلکې د دې ځای د شتمنیو څخه دلچسپي لري.
الله نے ہمیں نعمتوں سے بیرمن زمین دھرتی عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں.
دای مشتد نعمتوں څخه دا کم ذکر کړې ده خو معلومه نه ده چې دا زموږ خوش قسمتی ده یا بدبختی ځکه چې اوس دا زموږ په غاړه کې رلوېدلې ده. د سمندر څخه نیولې بیا د دنیا جهان شتمنۍ خدای مشترک کړې دي. په غرض موږ په وینو لړلې مرګو یا مړو کې بدلېږي.
خون آلود لاشو کی صورت میں ہمیں نتائج مل رہے ہیں.
د سیاسي مشرانو د خبرې دغه وروسته کړي دي. کله چې د ستمبر په دویمه نیټه د کوټ په سریاب کې ولشوانی لوبغاړي ته څیرمه هغه وخت یو ځانمرګ برید سوی و، کله چې د بلوڅ ملت وار مشر سردار عطاالله مینګل د څلرم تلین په اړه یوه جلسه څه ګړۍ له مخه ختم سوې وه. دې جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزي، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په ګډون ځینو نورو مشرانو ویناوې کړې وې. پر دې پیښه باندې د حکومت بلوچستان لخوا په وار وار خواشنۍ څرګنده سوې ده، او د ستمبر په درېیمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال سکتر امزه شفقات د یو خبري کانفرنس د لارې ویلي وو چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لویه ذمېداري ده. خو د نوموړي په خبره چې د یادې جلسې و منتظمینو ته په وار وار ویل سوي وو چې دوی دې خپله جلسه د ماښام څخه له مخه ختم کړي. د نوموړي په خبره چې د حکومت لخوا تر خپله وسه سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو چې له امله یو پولیس والا هم په یاده چاودنه کې وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې د ستمبر په دویمه نیټه د کوټ په سریاب کې د شوانی لوبغالي و مخ ته یو ځانمرګ برید وشو، کله چې د بلوڅ ملتپاله مشر سردار عطاالله مینګل د څلرم تلین په اړه جلسه ختمه سوه او زیاتره مشران د جلسې د ځای څخه وتلي وو. د دې ځانمرګ برید په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل سوي او د 40 څخه زیات نور زخمیان سوي دي چې زیاتره د بلوچستان نېشنل ګوند غړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ری. په کورمه کې سنی مشرانو پر حکومت را کړی چې د وژل شوو مسافرانو د قاتلانو ضد دی اقدام وکړي. دا غوښتنه دوی پرون په صدک کې د خبرغونډې پر مهال تر هغې وروسته وکړه چې کله نامعلومه وسلوالو پر یو ګاډي برید وکړ چې په کې 6 کسان ووژل شول. وژل شوي ټول سنیان ول. هم په دې تړاو حکومت د شک پر اساس د محوري کلي د یو اوسیدونکي کور ړنګ کړی دی. تازه حال د طارق اورکزی اورو.
د کورمې سنیانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې امنیت قائمولو په خاطر ژوبل شویو مسافرو د قاتلانو پر ضد د شوي کوهاټ معاهده لاندې کاروایي دې وکړل شي. ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی پر 3 ستمبر په صدک کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په معاهده کې دا ذکر شوي چې په تخریبکاری کې ملوثانه زر تر زره د نیولو ترڅنګ کورونه به ړنګول کېږي، چې دا هر څه په عمل کې د راوستلو لپاره تر راتلونکي اتوار ورځ پورې حکومت ته وخت ورکوي.
ماوري کلی کې هغه خلک ولي هغه خلک هغه ځایونه بسخوک حکومت حقیقي مانو کې ذمہ دار دی. هغه خلک ناس هغه فقیر او غریب خلک دی. د سبو به امن امن به بیا دا به بیا انشاءالله یکی نشي. خوک په دې باندې عمل ونه شو او اچل ونه خستلې شو. د کوهاټ د مری معاهدې لاندې د 11 نمبر شپ مطابق عمل ونه شو. دا یو قصه بیا دا لیاره محفوظه کسه ده.
په کوزه کورما کې پر 3 ستمبر لا دړدړ سیمه د صدې په لور روان د مهورې احمد خان کلی پر سیمه د سنی مسافرو پر ګاډي وسلوال برج شوی وو چې په کې شپږ تنان عام وګړي وشل شوي ول. که څه هم د یاد پیښې اف آی آر پر نامعلومو کسانو شوی، خو د زیړان سیمې سید رضا حسین فخری مشال رډیو ته پر 4 ستمبر ویلي چې د پیښې په تړاو یې په مهوره کې موجود د سید تجمل حسین کور د شبي امن معاهده لاندې رنگ کړي.
پولیس وو ورسره، آرمی وو، ایف سی وو او ورسره نورو انجمن تحریک وغیرہ ټول مشران سره وو. لوور میډل حکومت مشران دی هغه سره وو او بالکل ټیک ټاک چې کور براستنگ سره هغه تا رنگ کړو. او مو دی باندې اس کې سمتا پردې بنه چو کده سي پردې مې شروع کی بیا و امن څنګه بهار کیږي.
د پیرکایو مسیدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو توای په سیمه کې ذاتی دښمنیان شته. خود یو کس په سر په گاډي کې ناس د ټول مسافرو قتلولو د غنوړ اقدام د سیمه امنیت ته خطر پیدا کړي.
نو کدی خلاف اکشن ونه خسته شو نو دسی یو کس سره بده سنیانو دنیا شیاګانو سره بده دي. نو بیا به دیو په سر باندې پلین کوچونو کې ډیر خال مټکیږي، په ډابو کې به خال مټکیږي، شخصي بدی وا نو دی د غور وکړل شي.
په کورما کې پر مختلفو شخړو د شویو جګړو او پر مسافرو تر بریدونو په شیا سنی مشارانو تر مین د جنوري پر اولنی نیټا د کوهارت پر علاقہ یو معاہدہ شوه چې پکې دواړو فریقینو د سیمی امنیت قائمولو په کارونو کې د حکومت مرسته کولو په شمول سوالس مختلف نکات منلی. په پړچنار کې موجود د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر عنایت علی توری وای یقینا تر سختو کوششونو پس د سیمی امنیت بحال شوه وو، خو چند عناصرو یو ځل بیا دا خراب کړی چې داسې هغوی نه یوازې د سنیانو دښمنان دي بلکې دوی سره هم بد کړي.
خدا خبر یاد اسا سامه کول غوړو صدغه علاقے کې څنګ ته دوی تڼي دي، یو سیر تا دے بل سیر تا تڼا دے، نه حکومت ای یو سیتواسي مداري جوړیږي په کور دے صدا کا سون او ارچی دو تڼو مان ځایو وردوت کوي او تونه بیا پړ دے مخیل څه دو سارا پړ کې دای نشي، او نه حکومت ای مو اپیل دے څه تخپل تڼو والا او نه پختنه وکا سیتو سی دو تڼو مان څه د سی وردوت کیږي ته چي تاوي.
بل خوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم پر سنې خپور شي مشال لوډیو ته پر څلورم ستمبر ویلي په سیمه کې تر یاد پیښې پس پیل شوي لټونې عملیات لا هم روان دي چې پکې تر اوسه 15 مشکوک کسان یې په خپل حراست کې خستي. چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان کړي او غواړي چې زر تر زره اصل مجرمان یې د قانون منګولو ته ور وسپاري. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریڈیو ری خبری گڑی دا ز عبدالحی کاکڑے ما او اسم جو بنو تھا زمون ہمکار عمر وزیر سره د ټلیفون پر لائن دی. خبر دا چې نن په کرک کې پر پولیسو برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. په برید کې یو تانیدار او دوه سپایان دي. تر اوسه هیڅ د حملې ذمہواري نه ده منلې. عمر دراز خان، تاسو سره کلی وای او که مهرباني وکړي د دې پیښې تفصیل راکړي.
مننه عبدالحی، بالکل د کرک بانډا د اوتشا چې کومه سیمه ده د هغې تاڼۍ ایس ایچ او عمر نواز او دا سره چې نور پولیس سرتیری دي د پولیسو په وینا چې پرون د شپې نه وخته دوی هلته پر گشت باندې وو په سیمه کې چې پولیس څنګه د شپې گشت کوي د مختلفو د وارداتو د مخنیوي لپاره. نو دغه مهال پولیس وایي چې وسلوال چې هغه په موټرسایکل باندې سپاره وو نو په هغې باندې برید وکړو. په ګاډي کې دننه ایس ایچ او په خپل چې عمر نواز نوم یې دی دا بانډا د اوچا تاڼۍ ایس ایچ او دی او دا احمدي بانډا سیمه کې په دوی باندې دا برید شوی وو. ورسره دوه نور پولیس سرتیري د درې وړای په موقع باندې وژلي دي. پولیس وایي چې وسلوال د پیښې وروسته شپه وه بیا تښتېدلی دي، خو پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. دا نامعلومو زیدي مقدمه درج کړې ده. او عبدالحی، دلته به یادونه دا وکم چې دا په کرک کې دا لومړی ځل نه دی، بلکې د دې ورځ وړاندې په پنو کې د سپتمبر په دویمه دلته د ایف سی پر کلا باندې سهار وختي ځانمرګي برید وشو چې د ډی آی جی پنو سجاد خان په وینا 15 بیا نور وسلوال د ځانمرګي برید پس دغه کلا ته د نشول 12 غنټې هلته بیا مقابله یا جنگ جاری و چې دغه وروسته شپږ وړه دغه وسلوال ووژل شول او شپږ امنیتي سرتیري چې پاغې کې یو فوزي او 15 اف سی ال کاران واغه هم ووژل شول او نور ژوبل شول. دا نه وړاندې په میرلي کې هم ورته ډول په پولیسو باندې برید شوی و چې یو پولیس یې وژلی و دوه وسلوال یې وژلی و.
مننه عمر وزیر، تاسو چې تفصیل هم راکړئ ښه وخت ورته غواړو. اوریدونکو، زه بیا باجوړ ته، په باجوړ کې بیا سیاسي او قبایلي مشران د اتوار پر ورځ سره جرګه کیږي او په دې سیمه کې به د وسلوالو ضد روانو عملیاتو جاج اخلي. تر دې وړاندې د سپتمبر پر درېمه هم دوی جرګه کړې وه چې په کې له حکومت غوښتنه کړې چې د عملیات پر مهال د ولسي وګړو له وژنو ډډه وشي. په باجوړ کې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال 100,000 کسان بې کوره شوي. د پرونی جرګې په اړه شانواز درگزی د جرګې لوی وغړي اخونزاده چټان سر مرکه کړې او په سر کې د هغوی غوښتنې پوښتلې دي.
ایجنډا خو زمونږ هم دغه یو ایجنډا ده کوم چې دا امن ایجنډا ده. یو حکومت دې په خپله خاوره باندې ریټ آف دی ګورمنټ قائم کړي او موږ ته د امن او امان راکړي. دویمه دا چې زمونږ آی ډی پیز راوتلي دي، هغه ډېر په بد حال باندې دي. داغوی هیڅ پرسانی حال نشته دی. نو داغوی چې کوم ضروریات دي او کوم دغه دي چې هغه د حکومت مخې وړاندې تکیدو چې باید د خلکو ته دا مشکلات دي او دا مشکلات چې کوم دي دا حل کړي. بل دا چې آپریشن باندې زمونږ بالا ته حفاظت دي، زمونږ سویلین خلک چې کوم دي هغه پکې شهیدان کیږي. نو انتظامیه سره دا خبره کول چې دا یقیني جوړ کړي چې کوم اپریشن تاسو روان کړی دی چې په دې کې به نور سویلین خلک زمونږ چې کوم دی دا به نه شهیدان کېږي او بیرته زمونږ په دې خبرو باندې عمل درآمد نه کېږي. نو د دې لپاره نه به ګورو چې څه لاره اختیار کړو، ځکه چې عوامو سره خو نور څه لاره نشته دی. عوامو سره خو واحدانه لار چې کوم ده هغه د احتجاج ده.
تاسو خبره وکړه چې په دغه کې سویلین خلک یا سویلین آبادۍ چې کومې دي نو هغه پکې هدف کیږي او داسې شوي هم دي. خو د هغې نه وړاندې حکومت خو دلته اعلان هم کړی او کمشنر انتظامیه هم ورته داسې بار بار اعلامیه جاري کړي چې تاسو کلي خالي کړئ دپاره د دې چې هلته عسکري او هدفي عملیات وشي.
دا کومه واقعیت چې کوم ځینو کې کېږي دا هغه ځینه دي چې دوی حکومت ورته نه دي ویلي چې تاسو د دې ځینو نه وځئ. خالی کی خدا اس منگا واقعات کی سویلین کی پہاغ جینو کی مثال پر طور بان بل اور لگاڑی کی واقعات اوشو
جی
نو لگاڑی حکومت نے دی ویلی چتا سدا جی نے خالی کئی حکم کلو کې چې دی وینا کله دا غې نه خلک راوتل دي او پاغې کې د وسو پوری په سویلین سره څه واقعا نه ده شوی. دا اوس چې کوم واقعیت روان دي نو دا په هغه ځینو کې روان دي په کوم ځای کې چې دی سویلین نشته دي نه دي او ته نه دی ویلي چې تاسو وځي دا غې به وجود هم چې کوم دی نو هغه واقعیت کیږي.
بل دغه یو خبره هم دا وشوه چې جزوی مذاکرات شوی دي خو یو با اختیار او غټه جرګه جوړول په کار دي. نه جزوی مذاکرات تاسو په نظر باندې څه معنی او بل غټه جرګه هغه به داسې ویلي چې ګنې غټه جرګه کې د افغانستان کې ملته د خلکو سره خبرو کې چې کوم دی واکمن دي یا دلته پاکستان کې چې کوم واکمن دی هغه سره. نو دغه شانته جرګي تاسو تیر وختونو کې هم تاسو په خپل هم تیر افغانستان ته داسې یو جرګه کې داسې ولسی جرګي څومره با اختیار وي هغه په دوه حکومتونو باندې کې د افغانستان کې د پاکستان دي داسې آیا فشار پر راوړي شي او هغه جرګي آیا داسې وي چې ګنده خبره ومنل شي.
منګه چې تلی و هغه منګه جرګي له نو تلی په تاسو ته پته ده منګه چې د دې نه پز حمید صاحب لیګلو
جی
نو منګه دا خبره کړې و چې منګه په اکتوبر کې مذاکرات شروع کړې دي
جی
او منګه ټول خبرې ختمې کړې دي او ټول هر څه چې کوم دی هغه شوې دي. تاسو سره پلاشي او هغه خلک دې عزت په طریقه باندې راوړوي
جی
خو به چې موږ هم تلاړو نو به حالات هغه شانته نو بالکل ته حقیقت وي چې مذاکرات د جرګه ته وایي چې هغه په لاس اختیاري هغه زور وري
جی
هغه نه د پلیټینو یې راکېږي چې که زمونږ د دې جرګې خبره ونه منو نو موږ ته به دا نقصانات راورسیږي
جی
خدا خو دوانه تقاطر خلک دي د دې په منځ کې جرګې مرګې نه کیږي. منګه دا خبره کوم چې دا خبره تاسو د افغانستان د حکومت سره او مذاکرات په زیر یې باندې حل کړئ.
نو دا به څوک حل کوي تاسو په نظر باندې؟ ریاست به حل کوي کې جرګه به حل کوي؟
ریاست به حل کوي. جرګه دا شرط حل کولی شي. جرګې سره څه اختیار دی؟ جرګه کو پر کو خبره وو کې هغه سبا د پاکستان ریاست نه مني نو موږ به پاغه باندې شو کو یا د افغانستان ریاست نه مني نو موږ سره کم داسې راغلي چې هغوی نه به جرمانه واخلو یا به سره څه دغه وکړو. نو موږ دا خبره کوو چې حکومت دی مذاکرات
چې په هغه هلته وویل شو چې راو باجوړ کې د اولې ورځې نه چې څومره مړي شوي دي کاغه صاحب لکه 2008 نه اوم نه په دې ترګري کې د هغې قاتلین د اوسه پورې څوک ګرفتاره شوي نه دي. تا دغه کې شاید د تور پورز باندې دا خبره مخته راشي چې رګ دغه کسانو ته د شهدا او پیکج ورکړي شي.
دا خو زمونږه ځړه مطالبه ده چې را کوم کسان سویلی نو پات کیږي هغه ته د ماغه شانته کې جوړتلی شي څنګه چې سرکاري خلکو ته ورکړل کیږي. خو د دې سره سره زمونږه مطالبه ده چې د 2000 کیسنا
جی
کم خلک ټارګټ شوی دي نه معلوم خلکو ټارګټ کړي دي. پاغی کے زمنگا سینیٹر صاحب دے پاغی کے ریحان جیب دے پاغی کے مولانا خان جیب دے دغه شانتنو گن کا سان دی نو دغه قاتلان دی گرفتار کړي شو هغه ته سزا ورکړي شي.
هغه کلی چې کوم کلو ته اعلان هم نه دی کړی چې تاسو کلی خالی کړئ دا غي نه هم خلکو کړي شروع کړي دي. نو دا خلک به چیرته دي؟ لکه دغه به کولسی آبادی او تورزی نو یو څوک به مستیو کې د 15 ورځې لپاره خدا ته دا به سمبالول مشکل نه وي.
متاثر شي هغه ته مشکلات دي چې کوم خلک په خپل کورونو کې ناشتي هغه ته مشکلات دي. خلک ځکه نور راووته چې دیو په هغه جینو باندې کم جینو ته چې دیو خبر نو ورکړل چې تاسو وزې من کدي زی اپریشن کو
جی
په هغه ځای باندې ګولې ولګې دي په تنه لګي وو طالبانو ذ طرف ولګې دي د سرکار ذ طرف ولګې دي په هغه جینو باندې ډرون حمله وشولې
دا پتن نه لګي سرکار وای چې دا طالبان سره روان دی غوي وکړي طالبان وای چې دا سرکار کوي خو د خلکو نقصانات وشو او تکلیف خو ټول ما جوړ ته دی ځکه چې کم خلک راوتلي دي دا خلکو سره په کورونو کې دي ته خپل اندازه ولګوه چې چا سره اته کسان لس کسان فیملی پرې راشي او هغه دغه په کور کې کینی یوه ورځ نه دوه ورځ نه هفته نه میاشت نه خلکو ته به څومره تکلیف وي.
بالکل
دویمه خبره دا چې زمونږ کم خلک راوتلي دي نو هغه زمونږ په سکولونو او کالجونو کې هغوی ته پناه ورکړې شوې ده زمونږ سکولونه هم بند دي زمونږ د ماشومانو د تعلیم چې کوم دی نو دا هم ډېر لوی نقصان روان دی نو تجارت هم زمونږ بالکل په ځای باندې ناست دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ. په خیبر پښتونخوا کې دوکانداران وایي چې په پنجاب کې د سیلابونو وروسته خوراکي شان ډېر ګران شوي دي. رپورټونه وایي چې پنجاب د پاکستان 80% برخه خوراک پیدا کوي او 80% وریجې او 10% ګنی سیلابونه خراب کړي دي. دوکانداران دا هم ویل د خوراکي شان قیمتونه په ځای ولاړ نه دي بلکې هر ورځ ګراني شي. په دې اړه زموږ همکار شانواز ترکسي د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیې مشر محمد علي ډګروال سره مرکه کړې او په سر کې د ګراني پاړه پښتنه کړې ده.
د خوراک په مسله کې مطلب دا دی چې وخت کې ډېر ګراني راتلونکي ده. د غنمو ریټ خو د اوس نه ځانګل ما تر دې حده پورې ورېدلې چې 5000 تر رسي ځکه چې بلا غنمونه مطلب دا دی خلکو سٹور کړي او په پنجاب کې غنم اکثر داسې په اوپن ایریا کې مطلب دی دا خلک سٹاک کوي چې اغوستي نو سیلابونه راغلي دي نو لازم خبرداري چې د فوډ مسلې به پیدا کیږي او ریټونه بلا دي من دې سره دنګ
مطلب زمونږ سو فیصد خوراکي شین به د پنجاب راځي د سوبیته
نو زمونږ ډیر کافی خوراکونه کاغذ دریجی په شکل کې دی کاغذ د غنمو په شکل کې دی کاغذ مطلب دا دی د مینا د سبزیاتو په شکل کې دی چې داږي سبزیات زمونږ نه مخ کې راځي کنه د پنجاب او د سن نو دا سیزونه مطلب دا دی چې متاثر شي نو مطلب دا دی د بال رډی گرانی کې او مطلب دا دی مونږ ته ولاغه ډیر لوی مشکلات دي
د او دغه سره مونږ کدا وګورو د سن کې مې وکتل پرونل ته باغونه د مونږ ډیر خراب شوی دی په دې باغونه نګر جنوبي پنجاب کې هم
هغه ک مطلب دا دی د باغ په شکل کې دی کغه د سبزیاتو په شکل کې دی نو هغه الریډی مطلب دی سیلاب د ټول میدانی علاقہ را او په دې کې مطلب د هر ډیسټریکټ خپل خپل سیزونه دي مطلب دا دی جرینو هغه دې سره متاثر شي ویلې لازم
په تیر ورو دو دریو کالو کې کومنګ وګورو نو د پاکستان حکومت د غنمو امدادي قیمت سپورت پرایس چې کوم د غنمو مقرره او خلکو غنم اسیم بیا کم وکړل و چې غنم کم مو تقریبا 15% تیر ورو کې ما سروي کتلی و 15% خلکو غنم کم کړل دي او چې بیا په لاره سیلاب هم راغی غنم
ډېر کم دي خو راځي مسلې پیدا کیږي
داسې بنوي چې موږ به بهر راغوړو هغه ګران قیمت په ډالرو کې به راغوړو
بل خبره دار جی تاسو دې ته سوچو کې چې پرون دې چینی بارو لګل امپورټ ایکسپورټ کړه
جی
ها او ایک دم بیا چې نه د چینې بهران پیدا نه زار یان په دې مجد سټټیسټیک د سوق جوړې په دې مارو دو مارکیټ کې چې دې ته صحیح معلومات ولې نه چې چینی بار لګي او بیا ایک دم لابل فصل نه درغله د چینې بهران پیدا کیږي ها نه دا ټول کړه دا وای په لندو لفظو کې کنه نو مله دا ټول د مافیا کردارونه دا ټول ملک او د ولس کې کنه نه دا مافیا یار غمال کړي کغه د اګریکلچر سېکټر کې د شوګر مافیا را کغه کاټن مافیا را کغه دلته مطلب دار چې دین د ټوبه کو ما پیاره نه دا ټول لس چې دین دی هر غمال کړي وي تر کې دی د لاس متاثر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چې
چې پسینا دې زنګوي پمینا مینا پدې غاړې غاړې لونګي نا ودې غاړې
تاسو مشال ریډوري او د خبرونی دومې نیمای تراغلی او خبرونی ته بدوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې امریکا چمتو ده چې په دغه هیواد کې خپل پوځي شتون ګڼ کړي. پولند د مرکزی یورپ د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځ جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. پولند د روس په وړاندې د یوکرین یو مهم فوجي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. وارسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د فوجي شتون د زیاتوالي غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې، د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یوه هوایي سانحه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې دي همالته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي، امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د یوکرین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل، موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه، موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدې. اټکل کېږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل، دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب به دا وي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼډ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي، نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل، زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریت څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
او سم د افغانستان د زلزلې په اړه د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یون هابیټیټ ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید زر تر زره د زلزلې په وړاندې د مقامو کورونه او د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. د اګست پر 3 د سپتمبر د لومړۍ نیټې په منځ ځینې شپه زلزله سوې چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت د وایان سبیل الله مجاهد په وینا د وژل شوو کسانو شمېر 411 ته پورته سوی دی. حکومت د وایان سبیل الله مجاهد په خبره د وژل شوو کسانو شمېر لکه څنګه چې 411 ته رسېدلی دی او دارنګه په زرګونو زخمیان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
طالب چارواکی وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي، که څه هم په ډیرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو ستونزې ته مخ یو چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعتو د خاورو لاندې دي، هغې ته رسېدګي د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل وي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دي زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لا یې هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غزی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړه شوي او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي، اوس پر لاو کوم پتا نه مونږ نه ده کوم امر سم اوسه کیږي رو راسوي کنه کیندې شنو جوړګ پراتی نو اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل مو دي چارواکو تم سری ودا څوک عوام را روان دي تم سری و شهر را تاسو مې سم درد دی وګ
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دې هم په زلزله کې سخت زیانمن شوی وایي خلک پر اخم رستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دی او ټول کورونا اړنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دی ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیون افغانیو د مرستې اعلان کړی، خو زلزله ځپلي وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوي او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0015 ترمنځ څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویه بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډېر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې وایي بې کورنۍ سوي او بې سرپرسته پاتې دي، نه پوهېږي څه وکړي او چیرې ولاړې سي. په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې شته چې بې کورنیو سوي او یوازې پاتې دي. د یکشنبې په ورځ د شپې ناوخته د ریکټر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درنا ځاني او مالي زیان اړولی دی. تفصیل په دې بل رپورټ کې.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنیو شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوي چې دلته چا راوړی یم، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي، دې ته سپتمبر په 3 له روغتونه ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړی زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه وي، داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینه ته مې نه شو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي، د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللي وي هغه د مشکلاتو به څه ووایي. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړي دي، خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او څه شی پرې واخلم. آن هېڅ په یوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورتي درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوې دي. نثار احمد احمدي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل،
خزو مشکلات ډېر زیات په شفخانو کې چې موږ لړو اکثره د ښځې وی چې هغه بيخي په وازي نه لرل، مطلب د اولس او یا دولتي چارواکي یا صحیح ټمونه صحیح ته رسیدلې چې کتلې ده سیاسره ده ناروغ ده ارتي لري درملو ته امغه زه نه راځي کړلو سیتامې تر سوال اوس په سیتامې کې پرته ده نو څوک ته پیژنې نه دغه په واز لري او که څوک خو چې ځفلانی کلی ماغه کلی ټول د منځ ته لې موږ نه پویږو چې دا د دې د سرپرست څنګه پیدا کو.
د یک شنبه د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1,455 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3,394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 15,412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړې ډاکټره فوزیه نعیم چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي، د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمه او سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي. تیزې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنی د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړله هم لیده شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه نړېدلی ده او کوم یو چې پاتې ده غم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپناه پرته ژوند کوي. هغه وویل د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپناه پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په راروان جمعه کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بر جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ټپي شوي کسان غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په وینا نه یوازې علاج پیسې نه لري، بلکې په عام ژوند کې هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په خبره حکومتي چارواکو په وار وار د مالي مرستو اعلانونه ورته کړي خو پوره کوي نه. بل پلو د سیمې پارلماني استازي وایي دوی باور ورکوي چې ټول معذوره سو کسانو ته به اعلان شوی مرستې رسېږي. د دوی په خبره حکومت داسې کسان ګمارلې دي چې ټول ټپي سو کسانو نمونه په کره توګه راټول کړي او اړوند ادارو ته وسپاري. جنوبي وزیرستان یو لغو سیمه دی چې په پراخه توګه پکې ماین چاودنې کېږي. تفصیل د ازم الله همکار په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع په ماین چودنه کښې معذور شوي کسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت مالی مرستې نه ورسره کوي چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د کوټکۍ سیمې اوسېدونکی کبیر مسید ویایي
پدالیسه نامینه نشته دایمش پښتنه او کله چې را دا نامینه ویل
مینا نشته دی کنه او دغه دې قسم نشته غارونه ټوله چې دوسنه مینا ویل نشته دی کنه په میرزا کومه ای چیر شکین کاسون پلانډ ماین شوراتی دی میش په مازور شرا ټیم جوړ کړی دی سر کیټ ټیم جوړ کړی دی رته رشتار سره کچې نشته دا په کج ملاو شو دا درې درې نیم لک لري په دا باندې میش دا یو کاروبار واري کای څه کی چنی زندگی په تر دی
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع کښې په ماین چودنه کښې معذور شوي کسانې مالی مرستې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل آصف خان زیوتاوی چې د حکومت کوشش یې دی چې د ضلع د ځمکې نه ماینونه زر صفا کړي سویلی وزیرستان پر ضلع کښې په ماین چودنه کښې معذور شوي کسانې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دوی ته مالی مرستې ورسولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. او سم یو ځانګړی رپورټ تر ازو. پاکستان کې تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه ولري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي سکولونو کې او شاوخوا 4 میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د درې مختلفو نظامونو په مختلفو اړخونو زموږ همکار منور شاه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حقله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي چې دا حکومت لاندې دي هغه هم یو ځاله پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونه کښې ته بکونه ووایي نو دې دپاره انګلش میډیم سکولونه مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه یې ځان له یو انډیپنډنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2000 او 2020 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,50,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې دي بیا د بېلابېلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بېلابېل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمېدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي چې له وجې یې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
هغې کښې هم زما تنقید دا دی چې صرف په ډرس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په سپیشل سیزونو باندې زور ورکولو په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. سکولونو کښې دا کېږي کوم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته دې رکسین ته لاړ شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي هغه اردو والا چې کوم قبولونه ډېر کتلي دي په ابزرویشن کښې دا دي چې کوم په پرایویټ سکولونو کښې ماشومان سبق وایي هغې له بیا اردو نه ولي دي نو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقف وي د اسلامیت هم واقف وي اگر دا پړی کوي خو زور زیات هر امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزۍ باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز وویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمي مضامین ښوول کېږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمي دي خو دیني مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغو شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي. په کار ده چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بېروزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وځي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو او انجینیرانو د شل شي جوړېدل هغه په کار ده چې داشنده ډاکترانو انجینیران جوړ شوی پایلټ جوړ شوی دی په آرمي ته تللی دی نورو ته داشن کړه دا وضاکت داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکټسز دپاره فټ دي چا چې هغه تلاوت وکړي حافظ شي یا دغه دی د سکول کښې چېرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیات یو استاد دي د دې په مناسبت سره پرائیویټ ادارو خلک چې کوم دي نو هغه مخکزي او د ګورنمنت سکولونو والا تر کولاو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرانمي او هغه او سوشالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لري ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته د وزې نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو د هغه چې کوم وزې نو دا مرتب کوچی بای دریوانو چې زیروالی خیر دی روان دي، خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم وزې مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده، چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې ته یې کوم ځای کړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی وی ونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغې.
دا خاموشی میں دا جانان سرا خبر کوی کلی ون توب دے دا ارمان سرا خبر کوی ستا تور زلفی خور اور بل پمخ دا اخ کو قطا لکور یزید باران سرا خبر کبھی تھے اشنا پاؤ تو بو تو گڑو وڑو پوشی کازم بولی بیا دزان سرا خبر کبھی
سر